د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چارې آصف حبیبي مختوړي السلام علیکم دا خبرونه په منځنۍ چپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي البته په کندوز کې انټرنیټ او برېښنا قطع شوې دي نو د دې شار د جګړې حال کندوزیان یوازې د راډیو له لارې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر وایي لمړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې غیر قضایي قتلونه کړي دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي او جنسي تجاوزونه شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي او سپینه ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي او پر روسیه یې غږ کړی چې دا حملې بندې کړي د افغانستان ولسمشر وایي لمړنۍ څېړنې څرګندوي چې د وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې غیر قضایي قتلونه کړي دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي دي د ارګ خبر پاڼه وایي وسلوالو طالبانو د کندوز د ملي راډیو او ټلویزیون ودانۍ د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او د بهرنیو هیوادونو قنصلګرۍ او نورې ادارې سوځولې او چور کړي دي په عین حال کې د افغان نړیوال سازمان وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډله ییز قتلونه او جنسي تیری کړي دي د سازمان له کندوزه د تښتېدلو خلکو په ځانګړي توګه ل شوزو سره مرکه کړي او وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشری فعالانو لستونه راوړي او پر شوزو یې جنسي تجاوزونه کړي دي په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیول شوې دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې لږ تر لږه 150 وسلوال کسان د شپې په ترڅ کې په کندوز کې په عملیاتو کې وژل شوي او ښار پاک شوی دی د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دوی هیڅ نوه تلفات نه درلودل په عین حال کې د کندوز ښاریانو وایي چې په جګړه کې راګردي په ښار کې خلخل مشتي روان دي خواړه او د شاک اوبه نه پیدا کیږي او خبرداري ورکوي چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي یو بل بشري ناورین به رامنځته سي د کندوز ښاریان وایي چې که خوراکي مواد ورونه رسیږي په دې ښار کې به وضعیت ډیر بد سي
دا اوس فعلا موږ خپل خان آباد بندر کې کورونه دي همدغلته نږدې سړک په سر یو دوکانونه ټول بند دي نه څوک وړه لري نه څوک غوړ لري غون دوکانونه بند دي
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د کندوز ښار د وضعیت د څېړنې یو کمیسون په کار لګیا دی د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او جنگ لا ادامه لري دا د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي و چې وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په 8 بجې د جوزجان ولایت پر درزاب ولسوالۍ حمله کړې او په دغه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده ښاغلي خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ د ساتلو توان لري خو د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي حلیمه صدف وایي چې درزاب ولسوالۍ د سقوط په حال کې د میرمن حلیمې نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار یې له مرکز د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه خو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت په دې ارتباط کوم دام نه دی کړی او د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه مړه سوي دي دغه الوتکه تېره شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده رپورټونه وایي تر اوسه لا داسې شواهد نشته چې سړی ووایي چې دا الوتکه به وسلوالو طالبانو ویشتې وي په دې اړه تحقیقات ادامه لري سپینه ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي د سپینه ماڼۍ د مطبوعاتو یو مسول جاش ارنست پرون وویل د روسیې جنگي الوتکو د دوهمې ورځې لپاره د سوریه په خاوره کې هوایي حملې وکړې او په یوه مورد کې د هغو ملیشو مرکز وشتی چې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA روزلی وو لبل پلاوه د خلیج عربی هیوادونو ترکیه او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نورو غړو چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کوي له روسیې غوښتنه کړې چې په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد خپلې هوایي حملې بندې کړي. امریکا، ترکیه، بریتانیا، فرانسې، جرمني او د خلیج عربي هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې نن پر روسیه غږ وکړ چې د داعش او القاعده د پلویانو پر ضد په مبارزه غور وکړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل جاش ارنست ویلي که چیرې روسیه په رښتیا غواړي چې د داعش پر ضد مبارزه وکړي باید په هغه 15 کسیز ائتلاف کې شامل شي چې د امریکا په مشرۍ د دغې ډلې پر ضد عملیات کوي. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشرانو نن په پاریس کې سره وکتل څو د اوکراین په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو خبرې وکړې. رپورټونه وایي د دغو مشرانو غونډه اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو د روانې څپې په سوریه کې د روان بحران او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د روسیې د پوځي مداخلې تر اغېز لاندې وې. دا رهبران غواړي چې په اوکراین کې د سولې د پروسې په اړه ستونزې حل کړي. دوی په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو په اړه او د دې بهیر د څارنې لپاره د بهرنیو څارونکو د ورتګ پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړي دي. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون په یوه وسلوال سړي په یوه کالج کې پر زده کوونکو ډزې وکړې چې 9 تنه پکې ووژل سول. حمله کوونکی هم پولیسو ویشتی او وژل سوی دی. د امریکا سینن تلویزیون وایي حمله کوونکي 4 ډوله وسلې درلودې. په حمله کې 8 تنه زخمیان شوي دي. د دې حملې په ځای کې یو عیني شاهد ویلي چې حمله کوونکي به اول له هر وګړي د هغه د دین پوښتنه کوله او بیا یې ډزې ورباندې کولې. د دغه حمله کوونکي نوم کریس هارپر مرسر ښودل سوی دی. د امریکا ولسمشر اوباما په دې اړه په وینا کې پر خپل کانګرس انتقاد وکړ.
We spent over $1 trillion and passed countless laws.
دا وایي موږ تر $1 trillion زیات مصرف کړل او به شمیره قوانین مو پاس کړل او ادارې مو رامنځته کړې څو زموږ په خاوره کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. خو زموږ کانګرس په زغرده د دې مخنیوي کوي چې حتی موږ د وسلو په اړه ډیر ساده ارقام راغونډ کړو. دا څنګه امکان لري؟ دا هغه سیاسي پریکړه ده چې موږ خپله کړې او داسې پیښو ته په امریکا کې د پیښېدو اجازه ورکوو. او د عراق صدر اعظم وایي که چیرې روسیه په عراق کې د هوایي بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه داسې کوم وړاندیز د روسیې لخوا عراق ته نه دی شوی خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادي دغه خبره د فرانسې یوه ټلویزیون ته کړې او ویلي دي چې دوی په دې اړه ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایي حملو د غزولو کوم پلان نه لري خو دای وویل چې که چیرې عراق له دوی څخه غوښتنه وکړي روسیه به دا کار وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندز ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. د کندز د جګړې له وروستي حاله مو په دې خپرونه کې خبرو. په دغه ښار کې افغان ځواکونه د هغو سیمو امنیت څرنګه ساتي چې لاندې کړي دي؟ په جګړې کې راګیر خلک څه وایي؟
دوکانونه ټول بند دي، نه څوک وړه لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
د ننګرهار په چین کې په سلګونو کورنۍ داعش مجبوره کړې دي چې ووځي.
موږ سره اوس ډېر ظلمونه روان دي داعش. موږ د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی چې موږ د حکومت غم وخوري.
په دې خبرونه کې مو له جګړو لرې خوست ته بیایو چې د ښاروالي عواید پکې تر تېر کال ډېر زیات شوي دي. خوستیانو وړاندیز لري
د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولي دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ځخ څخه شبي پیغامونه خبرو او تر درېو بجو یو شمېر نور مطالب د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلی شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې دغه اوس هم تخنیکي همکار آصف حبیبي هڅه کوي چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړي څو د کندوز د شار له تازه حاله مو خبر کړو. د خبرونې په ترڅ کې بیا هم هڅه کوو چې کندوز ته ورشو او له هغه ځایه له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو. خو شیبه مخکې چې مو کوم معلومات د کندوز د جګړې په اړه ترلاسه کړي دي، په هغه کې ویل شوي دي چې د کندوز د ولایت مقام د افغان ځواکونو په لاس کې دی، همداراز د خیابان سیمه د افغان ځواکونو په لاس کې ده، د امام صاحب په بندر کې طالبان حضور لري او د خان آباد په بندر کې هم طالبان حضور لري. خو داسې ښکاري چې د جګړې بڼه هر شیبه په بدلېدو ده، ځکه چې هلته جګړه روانه ده او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې له طالبانو دغه سیمې تصفیه کړي. خو په ورته وخت کې هغه کسان چې د کندوز د ښار دننه اوسي او په جګړې کې راګیر دي، هغوی په بد حالت کې دي. هغوی له افغان ځواکونو هیله کوي چې ژر تر ژره ښار تصفیه کړي. خو افغان ځواکونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبان ځینو لوړو ودانیو ته ختلي دي او له پورته په افغان ځواکونو ډزې کوي. او لکه څرنګه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تېره ورځ په خبري کانفرنس کې وویل، دوی هڅه کوي چې د کندوز په جګړې کې تر وسه وسه ملکیانو ته تلفات ونه وړي او دغه ښار په آرامه تصفیه شي. خو بل لورته د کندوز د ښار د اوسیدونکو څرګندونې به راواخلو چې دوی څه ډول شکایت کوي. خو تخنیکي همکار اشاره کوي چې له کندوز سره مو ټلیفوني رابطه برقرار شوې ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي د کندوز د جګړې په اړه؟ بلې،
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه او د دولت وسلوالو مخالفینو تر منځ جګړه روانه ده. دوی وایي چې افغان ځواکونه د کندوز ښار ډېره برخه د کنټرول لاندې راوستې، خو لا هم د ښار په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان شته دي. دوی وایي چې دغه عملیات ډېر ورو روان دي، ځکه چې وسلوالو طالبانو ځینې استگان کورونه استفاده کوي. دوی وایي چې
آریان صاحب، په دقیق ډول دغو چارواکو تاسو ته وویل چې د کندوز د ښار کومې برخې له افغان ځواکونو سره دي؟
اوس مهال د کندوز امنیت قمانداني وایي چې سرور رسمي ازادي راډیو کې وویل چې اوس مهال د کندوز یعنی د ښار خیابان مدرسې سیمه، د نوابخت سیمه او همدارنګه د امنیت کې د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. یعنې ویلی شو چې شمالي برخه د ښار د دولت کنټرول لاندې ده، جنوبي برخه د وسلوالو طالبان تر کنټرول لاندې ده.
د جګړې اوله کرښه د ښار په منځ کې په کومه سیمه کې ده؟
دغه جګړه چې ده اوس مهال د کندوز چوک شاوخوا جریان لري. او د کندوز امنیت قمانداني وایي چې سرور حسیني ویلي چې یو شمېر امنیتي ځواکونه په کوڅه په کوڅه درګاه تصفیې عملیات یې پیل کړي دي، ځکه چې هغه طالبانو چې د ملکي وګړو کورونه د سنګر په توګه استفاده کوي هغوی بیا دخله لري.
تقریبا دوه ساعته مخکې چې ازادي راډیو کوم معلومات لرل، په هغه کې ویل شوي وو چې د سینما له منطقې سره افغان ځواکونه ولاړ دي او د خان آباد د بندر په ګولایي کې طالبان دي. څرنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟
بل همدارنګه رقم ده، ځکه سینما سیمه چې دغه د ولایت مقام پورې تړلې ده او بندر د خرابات چې دغه شمالي لوری د کندوز ښار دی، یعنې په دغه استقامت کې همدارنګه د کندوز خواخانی سیمه کې او د دې درک چې جګړه جریان لري.
بهرنیو الوتکو نن ورځ په ښار کې بمباري کړې ده.
د کندوز سیمې چارواکو ویل چې لا هم د ناتو ځواکونه دوی ملاتړ کوي او په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو سنګرونه د هدف لرلي ویل دي.
په دوشنبه ورځ باندې سه طالبانو د کندوز ښارونی یو شمیر زغروالي وسیلې هم ترلاسه کړې. څرنګه طالبان په دې جګړې کې له دغو استفاده کوي او کنه په انفرادي شکل باندې جنگ ته دوام ورکوي؟
یو شمیر د امنیتي چارواکو هم دا تایید کړه چې هغه زغروال موټر چې وسلوال طالبانو ناسته او لږ دوس مهاله د افغان ځواکونو په مقابل کې جنګوي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسیدونکو د ټلیفون پر سرخه زمین رسوی تو ازدی را دیو خبریال تیل که آغاز غربال مکرر شنیدی بیه تبدیل که وصلوال طالبان اوس محل خارجی او دی افغان زوکر به مقابل که دستر جنگی دید.
آرین صاحب تاسو د خبرو په پیل کې دا خبره وکړه چې افغان چارواکي وایي د دې لپاره چې ملکیانو ته تلفات ونه وړي دوی ورو ورو عملیات مخته وړي، لیکن څرنګه دغو افغان چارواکو تاسو ته ونه ویل چې څومره وخت به نور ونیسي څو د کندوز د ښار پاتې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي دوی تصفیه کړي؟
څو شپې وړاندې د کندوز امنیت قمانداني ویان چې سلول سیمې ازادي راځي ته ویل چې دوی اوس کور په کور یعنی کوڅه په کوڅه تصفیه عمله پیل کړې دي. ده خپله وویل چې تر مازدیګره پورې به د کندوز ښار ټوله سیمه تصفیه کړي، خو معلومه نه ده چې د وخت په تېرېدو سره به دا ښکاره شي څومره سیمه به دوی د خپل کنټرول لاندې راولي.
طالبانو له تاسو سره ارتباط نه دی نیولی چې هغوی څه ادعا لري؟
بلې خواته حزب الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان باندې فکروي، دی وایي چې لا هم د کندوز ښار ډېره برخه د دوی د طالبانو سره ده او د دوی طالبان افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي او تر اوسه د هېڅ برخه یې له لاسه نه ده ورکړې.
لیکن تاسو دا تاییدوئ چې د ولایت مقام د افغان ځواکونو په لاس کې ده؟
بلې هو، د کندوز ولایت مقام همدارنګه امنیت قمانداني د امنیت کچه ده اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو سره کنټرول لاندې دي.
اجمل آرین مننه له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین چې د کندوز د جګړې په اړه یې له تاسو سره تازه معلومات شریکول. د کندوز هغه ښاریان چې په جګړې کې راګیر دي څه ستونزې لري؟ په دې اړه له کابله د ازادي راډیو له خبریالې ناجیې صافی څخه اورو چې د کندوز له اوسیدونکو سره شخېدلې.
په کندوز ښار کې لا هم جګړه روانه ده او د سیمې یو شمیر اوسیدونکي د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې په جګړې کې بند پاتې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خوراکي موادو او درملو له جدي کمښت سره مخ دي. یو شمیر اوسیدونکو همداراز وویل کچېرې ورته مرستې ونه رسېږي د کندوز خلک به له انساني ناورین سره مخامخ شي.
موږ دغه څلور پنځه ورځې جګړه چې شروع شوې ده وضعیت ډېر خراب دی. خوراکي مواد نه پیدا کېږي، که پیدا کېږي په لوړه بیه پیدا کېږي. دا اوس هم جګړه ده، کچېرې دا وضعیت ادامه وکړي ډېر انساني فاجعې سره خلک مخ شي. ډېر ستونزې اوس هم وجود لري، داسې کسانو چې د ورځې بیا کار کوو د ورځې بیا کور ته خپل خواړه برابرول هغوی په کورونو کې بند پاتې دي.
دا اوس فعلاً موږ خپله خانآباد بند کوم کورونه دي همدغلته نږدې سړک په سر یو طالبان مینو د حکومت هیڅ آثار موږ نه وینو. دوکانونه ټول بند دي، نه څوک وړه لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما بیا ویلي چې د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې په وروستیو نښتو کې تر سلو ډېر ملکي وګړي په کندوز کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبه په ورځ له ماسپښینه وروسته ونیوه، خو دفاع وزارت وایي چې په کندوز ښار کې د مخالفینو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښار مهمې برخې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم د دوی عملیات روان دي.
قسمت اعظمي ښار کندوز فعلاً در تصرف نیروهای امنیتی و دفاعی
د کندوز لویه برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. دا چې کندوز یو دوه ورځې د دښمن په لاس کې وو، نو اوس هم هلته د مخالفینو تحرکات شته او اوس هم په هغه حد چې کندوز شهریان تمه لري پوره ثبات هلته تامین شوی نه دی، خو هلته زموږ عملیات روان دي. زموږ هڅه دا ده چې ډېر ژر وکولای شو لارې خلاصې کړو، بلکې د افغانستان ټول خلکو په ځانګړي ډول کندوز شهریان ته د امنیت او ثبات فضا رامنځته کړو.
د کندوز اوسیدونکي وایي که چېرې حکومت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له جدیت نه کار وانخلي، نو لرې به نه وي چې کندوز سره نږدې نور ولایتونه هم د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو شاهد وي.
ناجی صاحب په خپل راپور کې د کندوز د ښار د هغو اوسیدونکو نظر را سره شریک کړ چې هغوی په جګړې کې ګیر پاتې دي. بیا هم د کندوز د جګړې په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو، خو په یوې خبرتیا پسې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
افغان ځانګړو ځواکونو له طالبانو څخه د کندوز ښار د ځینو سیمو د بیرتنیولو په برخه کې مهم او اساسي رول ترسره کړ. د کندوز په عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو د طالبانو حساس مرکزونه په نقشه کړل او لویو لارو او دولتی تاسیسات و امنیتی ټینګ کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر رسانګې راپور وړاندې کوي.
له طالبانو څخه د کندوز ښار د بیرته نیولو په لړ کې افغان ځانګړو ځواکونو مهم او اساسي رول درلود. کمانډو سرتیرو په کندوز ښار کې چې طالبانو د تیرې دوشنبې په ورځ ونیو، د وسلوالو تر کنټرول لاندې حساسې سیمې په نښه کړې. زیات شمېر کتونکي په دې باور دي چې افغان ځانګړو ځواکونو د کندوز په عملیاتو کې وښوده چې له سختو امنیتي ازمونونو څخه په بریالیتوب سره وتلی شي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي ځانګړو ځواکونو د کندوز ښار په بیرته نیولو کې کلیدی رول ولوباو.
در جریان عملیات نقش اصلی و کلیدی را در دست داشتند، تانستند با استفاده از روش‌ها و تاکتیکایی که قبلا آموزش دیدند ولایت کندوز را با کمترین تلفات از کنترل دشمن بیرون کنند و همزمان تلفات سنگین را هم برای نیروهای دشمن وارد بسازند.
در پوزی چارو کارپوهان وید افغان ځانګړو ځواکونو شمیر شاوخوا لس زرو ته رسیږي چې په مدرن وسلو تجهیز دي او د پولیسو او عادي سرتیرو په مقایسه له خو مالی امتیازاتو هم برخمن دي. د روان میلادي کال په جون میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو د بدخشان یو شمېر ولسوالۍ چې طالبانو نیولې وې تصفیه کړې. د هلمند موسی کلی له طالبانو بیرته ونیوله او په کابل کې د څو سان وژونکو او ډله ییزو بریدونو مخه ونیوله. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي ځانګړي افغان سرتیري د شپې لخوا په ترسره کیدونکو عملیاتو کې هم خاص مهارت لري.
اینا دارای تعلیمات بخصوص می باشه که اینا در شهرها چطور فعالیت بکنه، در قریه چطور فعالیت بکنه، در جاهای صعب العبور مشکلاتی بسیار کوها باشه چطور فعالیت بکنه، دارای سلاح خاص می باشه.
د افغان ځانګړو ځواکونو په لیکو کې خزینه سرتیری هم خدمت کوي چې د شپې لخوا په کېدونکو عملیاتو کې د کورونو د تلاشۍ په برخه کې مهم رول لوبوي. کارپوهان وایي اوس چې نړیوال ځواکونه مخ په کمیدو دي، د تروریزم ضد عملیاتو او امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځانګړو افغان ځواکونو رول او ونډه په پراخېدو ده.
د کندوز جګړې په اړه مو بیا هم راپور اورېده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې که د کندوز جګړې په اړه هر نوی خبر موږ ترلاسه کړ هغه به بیا هم له تاسو سره شریک کړو. خو اوس هم د جګړې له ډګره خو له کندوز لرې ننګرهار ته ورسو. د ننګرهار له چین ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوي دي. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی مجبوره کړي دي چې خپل کلي کورونه پرېږدي. تفصیل له سیمې ته شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عدلخېلو، پیخې او مامن سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی په زور دې ته مجبوره کړل چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دوی وایي ولایتي اداره دې ورسره د لومړنیو مرستو او سرپناه مرسته وکړي.
حزم محمد صادق د چین ولسوالۍ اوسېدونکی د شډل بازار. موږ سره ډېر ظلمونه روان دي. موږ په عمل ته خپل پټه او خپل همدغه کاروبار کړي. نور یو سکم موږ چې نه دي والي نه په داعش کې نه په عمارت کې. او موږ سره اوس ډېر ظلمونه روان دي. داعش موږ د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی. بیا چې موږ د حکومت غم وخوري او موږ نه کورونا ټول ډک کورونا رانه پاتې شو. موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده را پرېښي بلټه کورونا هر څه موږ نه پاتې شو.
نوم جلال دی. چین ولسوالۍ د مامند اوسېدونکی. موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټی دغه هم کړ. په هېڅ شي کې موږ ته نه والېدش. هغه راغله موږ سره یې دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټی هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه. دومره شیان لرو چې خوراک څښاک کې وکړو. وایي چې دولت موږ سره په دغې عقله څکو ما کوکړه.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزی وایي دوی ته هم داسې رپورټونه رسېدلي چې د چین نه امنو سیمو څخه ځینې کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوي. دی وایي ولایتي اداره په پام کې لري چې دوی سره لازمې مرستې ترسره کړي.
موږ په دغو سیمو کې د خلکو لپاره هوساینه رامنځته کړو او خلکو سره به نور دا تشویش نه وي چې بېځایه شي. هم زمانه موږ د آمدګي هم لرو. د کډوالو ریاست ته وظیفه موږ ورکړې ده که چېرته څوک بېځایه کېږي هغوی سره عاجلې مرستې هم کوو.
له دې وړاندې هم په زرګونو کورنۍ له شینوارو څخه نورو امن سیمو ته کډه شوي وي. که څه هم ولایتي اداره دوی سره د لومړنیو مرستو د ترسره کېدو خبره کوي خو د یادو کورنیو د سرپناه ستونزه لا هم نه ده واره شوې او زیاته برخه یې په کنډوالو کې شپې سبا کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د کندوز د جګړې په اړه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي ساسو اس ام اسونه به ولولو. البته یوه هیله کوم چې په اس ام اس کې یو بل ته شکنځلې مه کوئ او د کلام عفت باید په اس ام اسونو کې مراعات شي. زموږ خپرونې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي. اوس په دې ته مخه کړو چې پاکستان په افغانستان باندې یو ډول اعتراض کړی دی. پاکستان په دې خواشینی ښکاره کړه چې افغانستان په خپلو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې ادعا له نورو هیوادونو سره مطرح کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې افغانستان د خپل شکایت له پاکستان سره مخامخ یاد کړي. عصمت ساروان راپور لري.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په دې خوښيني څرګنده کړ چې افغانستان د پاکستان په اړه نورو هیوادونو ته شکایت کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر نن په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ. موبایل
افغانستان
د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی. یو افغانستان کې څوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې مو سره شریکی کړي. مو هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو. د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو.
پاکستان تر دې پخوا هم څو ځلی ویلي چې افغانستان دې په خپلو چارو کې له پاکستان د مداخلې په اړه په علني ډول څه نه وایي، بلکې له پاکستان سره دې په مستقیم ډول مطرح کړي. چودري نثار علي خان دا څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په څنګ کې د امنیت شورا د یو شمېر دایمي غړو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل او د پاکستان په اړه خبرې ورسره وکړې. ښاغلی عبدالله وویل چې نړیوال پوهیږي چې د تروریستانو ځالې چیرې دي، څوک یې روزي او له کومه ځایه رهبري کیږي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې په دې معنا نه دي چې افغانستان له چا سره دښمني لري. پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د قومي مشرانو او مخورو سره په کتنې کې په غیر مستقیم ډول د کندوز جګړه له پاکستان سره وتړله. ویل چې کندوز د هغو څرګندونو قرباني شو چې ډاکټر عبدالله په نیویارک ورته اشاره وکړه.
منطقه هم جوړه کړې، اجماع راغلی، شرایط په اساسي توګه توازن تغییر کړی، اما دغه جنگ علت څه ده؟ د جنگ علت دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله چې نیویارک کې بیانیه ورکوي چې افغانستان ثبات خواته راځي، راستی چې بېثباتي پیغام درکي. بله هیڅ خبره نه، ای جنگ جنگی فرمایشی بود، کندوز قربانی است، کل ما قربانی است.
په همدې حال کې د طالبانو لاسته د کندوز له لویدو سره په یو وخت پاکستانی چارواکو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. جنرال راحل شریف د جرمني په مونشن ښار کې امنیتي کانفرنس ته په وینا کې تاکید وکاو چې له خندونو سره سره په افغانستان کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره سوله او پخلاینه مهمه ده. د پاکستان د پوز لوی درسیز له ټولو نفوذ لرونکو خواوو وغوښتل چې د سولې هغه بهیر بیرته پیل کړي چې د سږ کال په جولای میاشت کې پیل شو، خو وروسته طالبان ترې تیر شول.
د راپور په پای کې مو د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحل شریف څرګندونې اورېدې چې د څرګندونو ته اشاره وشوه. دی وایي چې تروریزم نړیواله پدیده ده او پر نړیوالې ټولنې د ژغ کړی دی چې د دې د مخنیوي لپاره د ګډې هلې ځلې وکړي. راحل شریف د بریتانیا په لندن ښار کې بېخبري غونډې ته دغه خبرې کړې دي. دغه تفصیل له پاکستانه د زبې شفق په راپور کې.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف وایي پاکستان د هر ډول نیابتي جګړې مخالف دی او چاته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاوره د نیابتي جګړې لپاره وکاروي. نوموړي همداراز تروریزم نړیواله مسله بللې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره د ګډې هلې ځلې وکړي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خبرې کړې خبر پاڼې له مخې د پوز لوی درستیز دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د برېتانیا په لندن ښار کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې. جنرال شریف همدارز ویلی پاکستان غواړي تروریستان او د غیر روزنځایونه ختم کړي او پر نړیوالو غږ کړی چې د سیمې په امنیت او ثبات کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړي همدارز یو ځل بیا ډیورنډ کرښه ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د یادونې په ترڅ کې ویلي، موږ دا مهال له بېلابېلو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوخت یو، خو په دې بهیر کې به نو تروریستي ډلو ته د سر پورته کولو چانس ورنکړو. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو په دې وروستۍ کې د تروریستانو پر ضد د توپیر پرده د عملیاتو او د خپل هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارېدو ژمنې په داسې وخت کې کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي. افغان چارواکي وایي چې وسلوال طالبان دا بریدونه په پاکستان کې پلانوي. په عین حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم د ملګرو ملتونو په عمومي سامله کې د وینا پر مهال پر پاکستان غږ وکړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د افغان دولت سره کړې ژمنې عملي کړي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو ځینې څارونکي د پاکستاني چارواکو د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د خپلې خاورې د نه کارېدو څرګندونې ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان وروستۍ بدامنۍ ته په کتو د روانو پوځي عملیاتو کې د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال په نښه شي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
پاکستان چې کومې خبرې کوي د دې امن مطابق نو په دې یقین نه کېږي. موږ دا غواړو دا د زړه نه عملي کړي. د افغانستان وروستۍ وضعیت دا ښایي دا جګړه به په ډېر ځل باندې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمې او په دې کې به خپله پاکستان د هغه مرکز پنجاب ټول دا په لپټ کې اخلي. د ښو بدو په طالبانو دا پالیسي چې په دستور قائم دی وساتله، نو د دې سره به خیبر پختونخوا قبایلي علاقې د دې جګړې ډېر بد اثر او اغیزه کیږي. پاکستان دې دا خپلې وعدې پوره کړي چې دا علاقه د جنګ نه خلاصه شي او د ترقۍ په لور روانه شي.
جنرال اهل شریف همداراز د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه په سیمه کې لوبه بدلونکې او د سیمه ییزو هیوادونو لپاره ګټوره بلل او ټینګار کړی چې د پروژې د بشپړېدو لپاره باید تر وروستي حد هڅې وکړي. د یادونه ورده چې جنرال شریف تیره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یو امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي وه با ثباته او امن افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار اورولی شي، چې په نتیجه کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي.
له همدې راپور سره دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
د افغانستان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې عامه شتمنۍ چور کړې دي او د ملګرو ملتونو د سیمه ییز دفتر په ګډون یې دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې سوځولې دي او له محاکمې پرته قتلونه یې کړي دي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په کندوز کې د وضعیت په اړه څېړنه روانه ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د شار زیاتې برخې نیول سوي دي، تلاشي پیل سوي ده او د هغو طالبانو د نیولو هڅې پیل سوي دي چې د خلکو په کورونو او دوکانونو کې غالبا پټ دي. په کندوز کې خلک وایي چې د دوی وضعیت د خوراکي موادو د نشتوالي له امله ډیر خراب دی او که حکومت ژر تر ژره پام ونه کړي نو شایي په سیمه کې یو بشري ناورین رامنځته شي. دا فینریوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډله ییز قتلونه او جنسي تیری کړی دي. د سازمان له کندوز د تشتیدلو خلکو د خبرو په حواله په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشري فعالانو لستونه ګرځول او پر شوزو یې جنسي تیری کړی دي. سپینه مانی وایي د روسیې هوایي حمله له تفکیکه پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد کیږي. د خلیج عربي هیوادونو، ترکیه او امریکا د روسیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د داعش پر ضد مبارزه کړي له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو د خبرو لپاره نن په پاریس کې وکتل. دوی په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو او د دې بهیر د څارنې لپاره د نړیوالو څارونکو د ورتګ پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي.
زموږ خپرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنبې په ټول افغانستان کې او ریو ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. مخکې تر دې چې خوست ته ورشو او له جګړې لرې مو د خوست ښاروالۍ د عوایدو له زیاتېدو خبر کړو. یو څو اسمسونه د جګړې په اړه راخلو. سناوله اتل په راستول اسمس کې چې د افغان بیسیم له لارې راستولی د لیکلي دي، طالبانو په کندوز کې دوکانونه او کورونه چور تالان کړي دي. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلي دي، له ولسمشر غواړم چې جهادي قمندانانو ته اجازه ورنه کړي چې د کندوز په جګړه کې برخه واخلي. قاري حسی خان تندر لیکلي دي، اشرف غني باید جهادي قمندانانو ته اجازه ورنه کړي چې په کندوز کې عملي یاد وکړي. قاري محمد مدني له نورستان لیکلي دي، د کندوز په جګړې کې دي د افغانستان د نورو سیمو د جګړو په شکل شخصي او مجاهدو ملیشو ته اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر نور سمسونه هم را رسیدلی دی. یو اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلی دی چې ژورنالیستان د کندوز د جګړې په اړه په بې پرې توګه راپورونه نه خپروي، او د البته ځینې ستغ الفاظ هم استعمال کړي دي، او بیا یې لیکلي دي چې کندوز په بشپړ ډول له طالبانو سره دی. البته د ازادي راډیو د خبریال راپور مو د روانې خپرونې په ترڅ کې واورئ چې د کندوز د ښار ځینې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، او ځینې برخې له طالبانو سره دي. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم تاسو د کندوز جګړې په اړه دقیق معلومات ترلاسه کولی شئ. اوس به له جګړې لرې خوست ته مخه کړو. د خوست ښاروالي چارواکي په تیر یو کال کې په خپلو عوایدو کې د نږدې 50% کې زیاتوالی خبر ورکوي. بلور ته خوست ښاریان دا یو ښه زیری بولي، او له مرکزي حکومت غواړي چې د ښاروالي بودیجه ژر تصویب کړي ترڅو په همدې عوایدو په خوست ښار کې عملا پرمختیایي پروژې پیل شي. په تیره بیا هغه پرمختیایي پروژې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته نیمګړې پاتې دي او پیسې ورسره نشته چې بشپړې شي. د خوشاریان وایي چې د ښاروالي په پیسو دي اوس دغه پروژې تکمیل شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 50% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو لامل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسېدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځای ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې؟ دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي، او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولی دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دوکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي ترڅو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک خپله خوښه ده او طلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت موږ دا هیله ښایسته چې دغه پروژې زر پاس کړي ترڅو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ارزه شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب ده او د دې سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 18 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید تر 3 میلیونه افغانیو ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. ښه سړکونو پروژې او ښه خلاصې شوي دي. ښار ټول سړکونه به قرضه کېږي. ولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي 40 کلن ښاري ماستر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماستر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول قواعد کې ځای شوي وي.
په راپور کې مو د چارواکو په وینا واوریدل چې د خوست ښاروالۍ عواید د تیر کال په پرتله 50% کې زیات شوي دي، او یو شمېر خوستیانو د دې عوایدو په اړه باندې وړاندیزونه لرل. کیدای شي چې ورته وړاندیزونه او یا نور وړاندیزونه د خوست آبادۍ په اړه د ولایت په ولایت په پروګرام کې تاسو مطرح کړئ له چارواکو سره. او ولایت په ولایت پروګرام نن له 3:00 تر 5:00 بجو خوست ولایت ته ځانګړی شوی دی. خو اوس په فرا ته ورشو. په فرا کې تېره ورځ د لومړي ځل لپاره د 14 ټولګیو د فارغانو څخه د لوړو زده کړو د شمولیت په هدف د کانکور آزموینه واخیستل شوه. د دغې آزموینې بریالي کسان به د فرا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته شامل شي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت له فرا څخه راپور لري.
د کانکور په دغه ازموینه کې کابو 1500 تنو د 14 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و چې د فرا د پوهنتون د ښوونې او روزنې په څانګه کې به 200 تنه ترې شامل شي. د فراه ولایت د پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې د دغه ازموینې موخه دا ده تر څو په فراه ولایت کې د 14مو ټولګیو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
فراه پوهنتون د لومړي ځل لپاره د داخله خدمت یعنې د 14 پاسانو لپاره اختصاصي امتحان شروع شو او په دې کې په حدود د 15 فرمه چې دوی اخیست و کارتون شامل دیمتان سو چه 15% زنانه بی نشخونده دی او نور استادان دی زکر اناس
در بلی خواب یک کسان چه پده غزبانه که گرون کرده خوشتی خواهی چه بعد دیر کسان پانتون که جذب شی
عبدالبخی بارک زایم یو بتان ده نن ده امتحان ده پانتون پاک لبان ده فرا ولایت ده نن امتحان دیر پا شفاف توگه و دیر اپارامی امتحانو په دې امتحان کې موږ ډیر خوشاله دي. امتحان څخه موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو په اول لومړی ځل کې چې دوی باید دغه امتحان چې دغه رقم شفاف نیولې په دغه شفاف به توګه باندې دوی نمرې هم ورکړي د مسئلونو ته. موږ دا غوښتنه لرو چې حداقل یو 300 نفر بعد په دې کې جذب کړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې لوړو زده کړو وزارت دوی ته د سلطنت د جذب جواز ورکړی خو دوی هڅه کوي دغه اندازه تر 200 تنور سبی
موږ ظرفیت خود اصول لمخه چې موږ سل کس فعلا ظرفیت از موږ سهمیه ده. موږ خپل ظرفیت د کامیابی په حساب کې نتایج د کامیابی دی او یو ډیر موږ باندې ورونی کامیاب سو. موږ حق لرو چې تر په یو سل 15 کس نه یا 200 کس جذب کړو.
د فراه ولایت دولتي پوهنتون د کرهنې او ښوونې او روزنې دوه پوهنځي لري چې دمګړې شاوخوا زر تنه محصلان پکې زده کړه کوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام ترو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې صفو د ماښام لوو د سهار ترو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. اوس هم ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام دا پروګرام فریبا ظاهر چمتو کړی دی. په دې پروګرام کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه خپرو او له همدې سره د خبرونه سرسره شي. په پوره ساعت بیا خبرونه لرو او تر هغه دمه مو زحمت شي بر په خلوی خدای سپارم. زما نور همکاران به بیا ستاسو په خدمت کې.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خپل خبرونې یعنی ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. لکه چې تاسو ته هم معلومه ده په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د یو شمېر ځوانانو د کډوالۍ او له هېواده د وتلو په اړه راپورونه خپرېږي. په همدې حال کې په نورو پناه ورکوونکو هېوادونو کې هم د کډوالو له ستونزو خبر یاست. خو ځینې افغان ځوانان وایي د دې ستونزې یو عمده دلیل په هېواد کې دننه بېکاري ده چې دوی له هېواده وتلو ته اړ باسي. دا خبر زموږ یو اوریدونکي هم په خپل پیغام کې موږ ته راستولی دی چې د نن ورځې د خبرونې په سر کې مې د همدې ځوان غږ راخیستی دی.
سلام علیکم. زه میم بی میم له کابل نه خبرې کوم او زما د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او څوک چې د ما غږ اوري هغوی باندې سلامونه وایم. بار له سلامه د مهاجرو په رابطه زه خپل سر څرګندوم. هغه ده دا بعضې مسؤلین چې د مسعود په غونډه کې بعضې خودسرانه خبرې کولې او هغه مهاجر چې دا وځي او خارج ته دی هغه لپاره ځي د دې په رابطه یې خبرې کولې چې دوی د خپل انرژي دلته په افغانستان کې مصرف کړي او نه دي ځي. آیا دا کوم هغه موجود ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي؟ دغه مهاجر چې ځي هلته په دادونه کوي ریسکونه اخلي او ځان په سیند باندې منډي او د مایانو د خوراکیي او مسافري کوي خو هغلته یو لک یا یو نیم لک افغانۍ د میاشت چې دوی ګټې رالیږي خپل فامیل ته. آیا دا کوم نهاد او یا کوم ارګان دلته آماده ده چې دوی د دې کار زمینه برابره کړي او دوی ته اقلا یو لک نه 1000 افغانۍ د میاشت معاش ورکړي؟ خپل په 130 نفره د ایسا بیکاره کړل چې ډیپلومونه یې درلودل او په داسې حال کې چې دا غریب بیچاره غربه خلک چې هغوی قطعا تعلیم نه لري نو روزانه په دې چوکونو کې ولاړ دي او خټو لپاره 500 افغانیو لپاره 500 کلدارو لپاره هم څوک کار نه ورکوي. نو د دې په خاطر باندې که دوی وایي چې دا نیرو دې همدلته پاتې شي او د مونږ باډیګارد دې وکړي او مونږ دې وساتي، نو دا فکر نه کوم چې دا دوی ورسره ومني. خلک د خپل آیندې لپاره دوی باید کاري زمینه ورته برابره کړې وای په رسمي او صحیح شکل باندې. دغه کومو خلکو خارجیانو غلامي چې دغه د مونږ چارواکي کوي باید په هغوی منلی وای چې په قانوني شکل دغه خلک تللی وای، کار یې کړی وای، ویزې ورکړې وای، پاسپورټونه یې ورته اخیستي وای، هغه خو دوی ونه کړل. دا چې دوی خپله د ابتکار کوي د دې مخه نیسي وای پاتې دي شي. لکه محقق صاحب چې دا خبره وکړه چې خیر ته دا او که ځي لاړ دي شي دونه خلک شته چې دلته مونږه حکومت کې وکړو، نو دا فکر دې دا خلک له خپله مغزه وباسي. وسلام
محترم اورور، تاسو شکایت مو خبر کړ چې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري، نو موږ په بیلابیل خبرونه کې پر دې مسلې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او په افغانستان کې د بیکاری ستونزې ورسره شریکې شوې دي. چارواکي هم ژمنه کوي چې دا ډول ستونزې به په راتلونکي کې هوارې سي. موږ په نورو خبرونه کې هم هڅه کوو چې همدا موضوع تعقیب کو او په بحثونو کې د همدې موضوع په ارتباط چارواکي راوبولو. تمګړې د نورو دوستانو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي ورته غوړ بسو. مخکې تر دې چې نور پیغامونه توورسو، غوړم وایم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو د پیغامونو او ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم تاسو پیغامونه
وره وره زره زابل د ولایت څخه خبرې کوم. دغه معلمانو په باب کې دغه معلمان ډېر شکایتونه کوي چې وایي موږ تماس نه رسیږي، موږ صبر نه رسیږي. دغه معلمان د یو مخالې او جلا جلا شپږ شپږ سامره کوټیانې لري. د دغشیانو په غم کې یو نه دي چې دغه پیسې چې هر څه دولت ورکوي دغه پیسې ټوله دي په خپلو جوبو کې اچوي په تقسیمیې سره. که لوی معلم دی که کشیان دی، در مخه یې ګدایي کولې. اوس په کندهار کې عینو مینه کې هر یوه درې درې سامره رانیولې دي. لکه ورور زیار سم دغه معلمان د حکومت برنګ بدای وایي چې تاثیر یې نشته، درس یې نشته، القان مو ګرده دغه بیا درسو راته ناشتي. لکه ورور زیار سم دغه هر معلم په ملونه او پیسې لري. وسلام
کرکونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو نه زمونږ د ننګرهار د مجور د شهیدانو د کورنۍ دغه خواست دی چې زمونږ دغه پیغام افغاني ته اولسي جرګې ته او مشرانو جرګې ته په مخ کې دوه درې واره وکېږي چې زمونږ حقوق د شخصي بلاغا شهیدي په ښارګوټي کې چې لومړي قواله ورکړي. نور حقوق ریاست د تعمیرات د وزارت دفاع نه ورکوي، بانه کوي چې وزارت مالیه تخصیص نه ورکوي. زمونږ راډیو وزانی نه هیله من دي ځکه د ټولو د نیمګړو خلکو لپاره هلې ځلې کړي دي. د مجبورو خلکو غږ یو ځای ته رسولی چې زمونږ دغه پیغام اولسي جرګې ته او اشرف غني ته مشرانو جرګې ته ورسوي چې وزیر زمالی ولې د شهیدانو د ورثې حقوق نه ورکوي چې هغوی خپل اولادونه د تروریزم په مقابل کې شهیدان کړي دي. نه د نمرو قواله په لاس کې او نور حقوق نه ورکوي چې ښاروالي ورته نیمه قواله او نمره وسپاري. هیله من دي چې وزارت دفاع او وزارت مالی او اشرف غني او مشرانو جرګې اولسي جرګې ته دا زمونږ پیغام ورسوي. مننه کور ودان خدای په امان.
موږ د ستاسو د سوده اشرف غني د سوده پیغام ورکړی. موږ غواړو چې د افغانستان سوله په هر رقم راځي. په یاد کا اشرف غني وي که ملا منصور صاحب باید وي که چې ولې موږ ارزو ملت ارزو سره دغه دی. ملت که د ټوک ټوک در به در سو جنګو در سو زامن اولادونه موږ د قتل سو او ګرده موږ د لاسه ورشه سوستن دوستان مو د لاسه ورکړه په دې جنګو کښې. برادر موږ پیغام خدا دې هم هر رقم کې سوله باید خارجان څه کې.
اور السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت ته د بالامرغاب ولسوالۍ څخه غږېږم. موږ په تاکازو د کلي څخه موږ پر موږ دغه نارامي د طالبان خپله وروره دغه د سنګرو د خوا ټکان پر وکړي. زموږ کلي ښځې کوچنیان نرګر ولي د هدایت د ولسوالۍ ولي په هدایت د قومندان د کنډکې ولي. زموږ کوچنیان زموږ چاسرې په دښتو پرتې دي په دې وچولي بیابان کښې چې نه ډوډۍ سه نه اوبه سه نشه سه. دا رایت دغه ډول کېږي، دا حکومت دا رایت دغه ډول کېږي. خو نو موږ دغه دولت در ته وایي چې معنا موږ داسې نظم د و داسې د امنیت ته منډې کوي. هېڅ خبره نه شته. درواغ درته وایي هیات مقرره که وروره را وایاسو بالامرغاد حتی زموږ کلي ته راتلی شي هیات وروره دغه خلاف خبره درته کوي په خپله ولسوال دا کارونه کوي د مسول د منجکیه د وروره دا کار کوي او دی درته وایي چې مثلا دا داسې ده وهسې ده وروره ته راسه هیات مقرره که راسه په بازار کښې د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه چې ده په یوه کور کښې لس کوره ناستي مسلمانان د خورتنګیو د ځای ورکړی ده وروره د دغه د مخ کښې اوس نو راسه وګوره هیات مقرره که را وایسته وله د بازار دوکانداران د بازار خلکو څخه پوښتنه وکړه وګرځه حتی کلي ته م راځه چې ډېر د بېرېږي حیات مقرره کښې را وایستئ موږ یې ګرځو په ډې کورو باندې په ډېر زموږ زندګي زموږ سوزبرونه زموږ کنجتي ماش په تېرې په دښتو ورتلی نسو وروره زموږ پر سرایو اوبه را سپرې کړي دي په هدایت د ولسوال موږ په سرایونه په چپه کړله نو دا کارونه زموږ سره کېږي.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کښې یم. خوشبختانه په تېرو دیارلس کلونو په نسبت په نورستان ولایت کښې امنیتي وضع ښه شوې ده. همدا علت دي چې په نورستان ولایت کښې بیا رغونې کارونه ډېر په تېزۍ سره روانه ده او خلکو حکومت سره همکاري هم پیاوړې شوې ده او خلک ډېر خوشحالي محسوسوي. خداسې وکړي چې همداسې فساد ټول افغانستان کښې مخه ونیول شي. السلام علیکم.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ یم چې خپل د نومه څخې زه ډډه کوم چې دلته دغه طالبان وو حکومت جنګ سره وکړي رایت ولي په توپو باندې خلک یې سرګردانه چولابیه کړه ټوله ولاړه لوچې پښې له سر وایي خو ته پراته دي دا څنګه حکومت ده دا څنګه کار ده دا څنګه قانون ده دا څنګه کار ده د خدای وړې ته وګورئ دا کارونه دي دا د اسلام کار ده چې دغه رایت ویشته کېږي یا په نسو کښې یا پر سرو باندې مري خپل پر سر باندې نن دوه کوره په توپو وویشت وله رایت خلک حکومت وو طالب جنګ سره کوي رایت په توپو ولي طالب نه ولي رایت ولي دا د اسلام کار دغه شی ده ته خو پوښتنه کوې خو روسي وکړي یو د اکازو د کلي څخې زه درته غږېږم چې یخ ته پراته دي چې نه سرپناه شته نه شی شته خون یې ور ونړې اوبه یې پرایلې کړې دي سرایونه یې ور خراب کړه حکومت ور خراب کړه دغه ولسوال خراب کړه دغه کمانډان د کنډه خراب کړه دغه کسانو خراب کړه کاکا په دښتو کښې پراته دي وایي خو ته چې ډوډۍ نه شته سرپناه نه شته دا زموږ غږ دې یو مقاماتو ته ورسېږي دا یو چا باندې زه زموږ عرض وکړو چې
السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم وروره د احمد الله احمد د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ څخه تېله حاله بس هلته بېخي داعش دا سوي دی مونږ په ولسوالۍ کښې بس څه وکړو وروره بېخي حکومت مونږ غمه نه خوري لارې بند دي بېخي مونږ حکومت نه دا غواړو چې بس مونږ سره بس مرسته وکړي چې دا داعش مایش ورک کړي بس په قراره باندې خپل کور ته لاړ شو.
السلام علیکم. زه مغاز د لوګر ولایت حضرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه په ټول افغانانو غږ کوم چې د افغانستان د ملي یووالي لپاره ملا لکه وتړي او د دولت د مخالفینو او د داعش لپاره سره یو شي او په ننګرهار کښې څه کوم پاکستاني پوځیان د داعش په نوم او په لښکر کښې وژل شوي باید د ملګرو ملتونو دفتر ته کابل ته راوړل شي او د امریکایي ځواکونو کمانډان جان کیمبل مخې ته کېښودل شي د ثبوت لپاره او شکایت ملګرو ملتونو په پاکستان عریضه وشي دا دې ما ټولو افغانانو ته غږ ده او نور له جنګونو له مصیبتونو ستړي شوي یو سره یو سئ واحد سئ لرای تدبیر الله اکبر غږ کوي هر وخت کښې واحد سئ خپلې خاورې ته خپل ملت ته خپلو مشرانو ته خپل هویت ته واحد واوسئ نور له پردو استخباراتو جاسوسانو څخه ځانونه وساتئ نور افغانستان په ځان باندې میان کوي او ځان په افغانستان میان کوي زما دغه پیغام ده وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلوک د ولسوالۍ د فرارو د کلي څخه خبره کوم. دلته دغه د شارا کمانډان چې راغلی دی د خلکو سره ظلمونه کوي خلک وړي هلته کمانډانۍ ته اوبه په جیب شي د امریکایانو غوندې چمونه تر هغه بتر چمونه ورسره کوي د کورو یې شان ور وړي دي خلکو شان یې ګرځه غلا کړی دی خلک ډېر په تکلیف دي دغه موږ غواړو چې ته دې ځای ته وي چې تبدیل شي ډېر د امریکایانو چې مونه ګرسره ورسره کوي د خلکو پر ښځو یې تیری کړی نفرو یې د خلکو د کورو یې شان وړي دي. والسلام.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زه د چوپان د ولسوالۍ د بایلو اوسېدونکی یم. مرسه طالبان ډیر سخت چلند کوي نن سویمه ده د اختر پښبو کې بنجان له بند خلاصي مولا غایب اختر پښبو کې وړي دي بنجان دي نو د دان ته مسلمانانو وایي که ما دا پیغام وو چې واقعي په پاکستان یا په بل یا په بل ځای کې اولي خدای دې په مسلمانانو رحم وکړي دې د مسلمانۍ ډیر دغه کې چې موږ مسلمانان یو دا څه دي خلق اختر پښتو کې باندې السلام علیکم زه د زابل ولایت د چپانو ولسوالۍ څخه خبره کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم وایم هیله لرم چې زما دغه پیغام مخور کړي موږ د چپان خلک له حکومتي چارواکو او طالبانو څخه ډیر په آزاد کې یو طالبانو د حکومت په تور او حکومت د طالبانو په تور د زابل ولایت والی پای چې زه د زابلیانو په خدمت یم دا کوم خدمت ته چې زموږ په ولسوالۍ کې یو څو هزارګان په یوه دوو غونډیو کې ناست دي د دوی له لاسه زموږ ژوند ته دار ده والي صاحب دغه خپل هزارګانې دروغواړه نور خپل ولس باندې رحم وکړه وسلام
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو سلامونه مې چې هیله وایم کوم شکر الله د ګورک ولسوالۍ خبره کوم په ورک ټول سالي باندې څو دوه کال کې رسلاري باندې دي دولت څنګه هیڅ هم نخري او دولت څنګه فایس لرو چې موږ ټول کې جرت جر را جوړ کې ني دا ول سالي به ټول تور سي په مخ باندې به هیڅ څوک شکایت پاتې نه شي مننه
الو السلام علیکم زه جز مری علي زمری د هلمند د ولایت ناوید ول سالي څخه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم فاصله سلام سره غانه تل ورپور چارواک پوری ورسی د زرجو ته څخه ترناوی پوری د سړک خراب دی د زرجو خلک ډیر په مصیبت کې دي ډیر په تکلیف کې دي مریض نشي رسوي ولایت ته سلام
وعلیکم السلام محترم ورور ستاسو پیغام د تخپور کړ په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم د ستونزې اوریدل بیا توجه ورته وکړي تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه در تخپرو تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ازادي رادیو د به طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
درد مانزا دڈوڈش کوریزم